په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. جرګه په دې اړه دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب چارواکو سره د افغانستان د بیا رغونې پر ځینو پروژو خبرې وکړې. پایل کې لاسد الله لودین خبرونه اوري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د سولې له خبرو مخکې له سیمایزو او نړیوالو شریکانو سره درې غونډې جوړوي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم له حکومتي زندانونو آزاد شي. او چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن اووه تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع د رامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو کوربتوب کوي. لومړنۍ غونډه د شلو سیمه ایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او دریمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته ویلي دغه غونډې له دوشنبې ورځې پیلېږي.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیوال اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو، نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت او طالبانو تر اوسه د بین الافغاني خبرو ته پیل ته نیټه نه ده ټاکلې، خو ارګ ویلي لومړنۍ ناسته به د قطر پلازمینې دوحه کې ترسره کیږي. افغان دولت غواړي چې له دغو خبرو مخکې د نړیوالو او سیمه ایزو شریکانو نظرونه واوري او د هغوی ملاتړ ورجلب کړي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت 1,000 تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
روز یک شنبه بتعداد 400 تنه دیگه رها خواهد شد.
د یک شنبه پروس به 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبان او امریکا د سولې له موافقه وروسته طالبان مستقیم خبرو ته چمتو شي.
خاغلی صدیقی د هغو بندیانو شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوش کیږي، خو هیله څرګنده کړه چې طالبان بل دې اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو شي. په ظاهر داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوش کېدو د 15,000 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ هم بشپړېږي. طالبانو له دې وړاندې ویلي کله چې ټول 15,000 زندانیان آزاد شي، د یوې اونۍ په ترڅ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. افغان ولسمشر د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې د ځانګړو دولتي مراسمو ترسره کېدو ته یو کمیسون وټاکه. د ارګ یوه خبرپاڼه وایي چې د کمیسون مشري د ولسمشر د دفتر رئیس محمد شاکر کارګر ته سپارل شوې. د کمیسون په جوړښت کې د کورنیو چارو، دفاع، حج او اوقافو، اطلاعات او فرهنګ وزارتونه او یو شمیر نورې دولتي ادارې شامل دي. ښاغلی غزنفر د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او د بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازی و چې تیره ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړ شو. په سویل ختیځو ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. په پکتیا کې د 203 تن در قل اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا احمد خیلو او د پکتیکا خوشامند کې طالبانو ماینونه ښخول چې پرې چاودېدلې دي.
بیګاش په ناوخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غونځې په سیمه کې د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کړي چې په عین وخت کې خپل ماین پرې چاودنه کړي چې له امله یې څلور تنه ماین ښخوونکي ځای پر ځای وژل شوي. همدارنګه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د لوی قلعه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ته ورته عمل ترسره کړي چې هلته هم دوه تنه ماین ښخوونکي وژل شوي او یو تن یې مرګونه ټپي شوی دی.
تا طالبانو تر اوسه د دغو درې واړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خبر پاڼه کې امریکایي ځواکونه له دوی سره د شوې هوکړې په مکررو سرغړونو تورن کړي دي. طالبانو ویلي تېره شپه افغان او امریکایي ځواکونو د لوګر بابوس سیمه کې د ملکیانو په کورونو چاپه وهلې چې د خلکو کورونه یې لوټلي او یو عام کلیوال یې وژلی دی. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتنه هغه مهال وژل شول چې پولیسو د ځانمرګي برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. د سومالیا د اطلاعاتو وزارت ویاند اسماعیل مختار ویلي کله چې د ځانمرګي دا موټر د پولیسو له لومړۍ تلاشۍ په بیړه تیر شو، د دویمې تلاشۍ ته په رسېدو پولیسو ډزې پرې وکړې او موټر وچاودېد. د راپورونو له مخې چاودنه کې دوه پولیس او یو شمېر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا متحده ایالاتونو د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو تر 50,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې. د جولای په درېمه په کورونا ویروس د اخته کېدو دا لوړې شمېرې په داسې حال کې خپرېږي چې امریکا د خپلواکۍ د ورځې سره تړلې رخصتۍ لمانځي چې په دودیزه توګه سفرونه، راټولېدنې او نور مناسبتونه ورسره ملوي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو چټکتیا د دې سبب شوې چې روغتیايي چارواکي له خلکو وغواړي څو په رخصتیو کې په خپلو کورونو کې پاتې شي. خبرونه پای.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 2 دقیقې کیدونکې دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشوه.
دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده.
د ولسمشر یو فوقالعاده استازی په کورونا وایرس ومړ، څوک به د هغه ځای نیسي؟
ریاست جمهوري کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غضنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي.
په کندهار کې ملخانو پر کروندو حمله کړې.
انګور خوړلې دي، تازه نیم سی خوړه، زموږ یې مو خوړلې ده، د شنه خشیه زد دي، شنه خشیه ګرد مو خوړلې.
په یو ځنګړي راپور کې اوري چې د ازادي اروپا ازادي راډیو نن د جولای پر 3مه او 1 کلن اسو او 1 کلن مخ کې اولنۍ خبره داسې وو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د امریکا خپلواکۍ ورځې په مناسبت په وینا کې خبرداری ورکړی چې ځینې کسان شته چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅې کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسی جرګې عکس العمل وشو. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي امریکا دې د افغان حکومت له لارې پراختیایي پروژې پلي کړي، نه له طالبانو سره په همغږي. د بدسل کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت مشر په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو او د پانګونې پر جلب خبرې کړي دي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث پړه د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون. د دغه جرګې لومړی مرستیا محمد میرزا کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مرجع سته، د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو پړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. ښاغلی کټوازی په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسی جرګې لپاره پاسه وای ده، نو دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده. او که چیرې دغسې تختیانې کېږي او دا مسایل امریکان مدې نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت هم ځانته په نورو لارو باندې فکر وکړي.
ښاغلی کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د له مشخص شویو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابرېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره په راتلونکي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پانګونې په اړه بحثونه کړي دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ په افغاني پروژو کې د پانګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې په هڅو ټینګار وکړ چې دوامدار سوله به تعقیب کړي. موږ په دې موافق یو تر هغه به د سولې لپاره تر هڅوي پلانونه پلي نسي تر کومه چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره اوسني خنډونه لري کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو بحث کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر ولرو، خو د ژمنې سره سره بیا هم بریالي نسو. طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم په راتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره له نړیوالو پانګونو چې د دغه هیواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي هڅې او دا شان پانګونو نه ملاتړ کوي. ښاغلی مجاهد دا مهال ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپلې پانګونې دې وکړي چې په خبره یې د دوی ټولو پانګونې به خوندي پاتې سي. خو یو شمېر افغان حقوق پوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغان حکومت حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل بولي. د دې ډلې حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد سید خالد سادات په دې اړه وویل
یو ستونزه دا ده چې د افغانستان د حقوقي شخصیت کې یو نوې مداخله ده. دلته یو نظام دی، دلته یو قانون دی، په ان زمان کې یو تشکیل دی، یو ساختار دی، او که چیرته د امریکا او بل هر هیواد داسې حکومت پښتون کې او د نظام پښتون کې د طالبانو سره تعاملات کې مخکې لاغې نه چې یو د نظام شکل ته داخل شي، مخکې لاغې نه چې د سیاسي او د نورو مسؤلیتونو په درلودلو سره د نظام برخه وګرځي، فکر کوم د افغانستان د حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه ګنه کتل دی او هغه احترام چې باید په نړیواله کچه باندې باید پرځای شي د افغانستان حکومت ته نه پزای کیږي. دوی مستون زده ده چې طالبان داسې مسولیتونو د تضمین صلاحیت نه لري، د اجرا تضمین صلاحیت نه لري چې وکول شي د امریکا او یاد نور هیوادونو سره دی د اقتصادي او د پانګونې پروژو په ترسره کولو سره یاد لرلو سره دوی مخکې لاړ شي.
ښاغلی سادات وایي امریکا باید د نړیوالو اصولو له مخې د افغانستان حکومت ته په داسې مواردو کې درناوی له پامه ونه غورځوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا عکس العمل شول سوی دی. د ولسمشر فوق العاده استازی محمد یوسف غزنفر د کورونا وایرس له کبله مړ شو. نوموړی یو پیژندل سوی افغان سوداګر و چې په دې وروستیو کې سیاست ته مخه کړې وه. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د غزنفر یو نږدې خپلوان فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په کورونا وایرس سخت سوی و. د ښاغلي الهام په خبره محمد یوسف غزنفر د ترکیې په پلازمینه انقره کې تر درملنې لاندې و چې تېره شپه د کابل په وخت 9 بجې ساه ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1440 لمریز کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږیدلی و. نوموړي لوړې زده کړې نه درلودې خو لوی سوداګریزو شرکتونو یې رهبري کول چې غزنفر بانک د دغه سوداګریزو ټولګې یوه برخه ده. له ښاغلي غزنفر شپګلورانی او دوه زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر څو کاله وړاندې سیاست مخه کړه او د ولسي جرګې د 15مې دورې وکیل پاتې سوی. نوموړي د 1998 لمریز کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غني ملاتړ وکړ. ښاغلي غني د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي د سوداګرۍ د پراختیا او د بیوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازی وټاکه او د مرستیالانو له امتیازه برخمن و. په دې ترتیب سره ښاغلي غزنفر د محمد اشرف غني د ټیم په جوړښت کې څلورم کس ګڼل کېده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستې به وټاکل سي؟ که څه هم له وخت وړاندې ده چې حکومت په دې اړه نظر څرګند کړي، خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي غزنفر د ځای ناستې ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپي ازادي راډیو ته وویل خو که ولسمشر وغواړي کولی سي د غزنفر له کورنۍ یو کس په دې سمت وټاکي.
ریاست جمهوري کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي. مګر بیا هم که رئیس جمهور ویني داسې تړی د دې زوی یا ورور یا خپلوان یا همکار چې هغه کولی شي شایستګي دې ولري
افغان ولسمشر د خپل دفتر رئیس ته دنده سپارلې څو د محمد یوسف غزنفر د جنازې او خاورو ته سپارلو مراسم په ځانګړي دولتي مراسمو سره ترسره کړي. د ښاغلي غزنفر د مړینې په اړه د محمد اشرف خانی په پیغام کې راغلي، محمد یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او اړمنو او بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه شپه او ورځ کې د کرونا ویروس له امله د افغانستان په دولتي روغتونونو کې اووه کسان مړه سوي او 340 تنه نور پرې اخته سوي او نږدې 2000 تنه له دې ناروغۍ روغ سوي. په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله د مړو کسانو شمېر 826 تنو ته پورته سو. له 2000 زیات کسان پرې اخته سوي او نږدې 60000 کسان له دې ناروغۍ ښه سوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د غزنی اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې ډیری افغان سرتیري د بېغورۍ له کبله وژل کیږي. د دې په خبره چې افغان سرتیري له خلکو سره په خبرو یا هم په موبایلونو کې بوخت لیدلی چې په همدې وخت کې وسلوال ورباندې حمله کوي. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
دا غزنی اوسیدونکی نصرالله د همداسې یوې پیښې شاهد دی. دی وایي پولیسو ته یې کتل چې وسلوالو په بېږغه توپانچې وویستل.
عسکرو باندې برید وسو چې په یو له خلکو سره په خبرو وویستی او یو په دوکان کې په موبایل اخته وسي وویست.
دا تېرې یکشنبې په ورځ د غزنی ښار د دوهمې امنیتي حوزې د مربوطاتو په خواجه علي سړک وسلوالو په یو ځای دوه پولیس سرتیري وویشتل. د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی ذکرالله رسولي وایي پولیس په موبایلونو کې سندرې اوري او یا هم پر موبایلونو بوخت وي چې ووژل سي.
ډیری ترورونه سي کیږي او پولیس وژل کیږي بېغور دي. ځان په مثلا فیسبوک کې مصروفي یا نور موضوعات کې مصروفي ډیر به امنیتي وضعیت په فکر کې نه ګرځي او ډیری پولیس دي مسلکي نه دي په غزنی کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي ډیری وخت افغان سرتیري په دغه ولایت کې د خپلو بېغوریو له امله وژل کیږي. دا غزنی محلي اداره هم دغه خبره مني. دا والي ویان وحیدالله جمعزاده وایي د پولیسو نه مسلکیتوب بېغوري او پر موبایلونو کې د هغوی بوختیا هغه لاملونه دي چې له امله یې ورته ډیری مرګ ژوبله اوړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو قمندان غزنی ته سفر کړی، له محلي او نظامی چارواکو سره د دغه ستونزې په اړه خبرې کړې دي.
دغه اوسنی قمندان صاحب چې د ځانګړو ځواکونو قمندان ده، دغه هم تېر ورځ د غزنی ولایت له محلي چارواکو سره په همدې اړوند باندې خبرې درلودې. د تېر ورځ وویل چې زه هم د شپې وګرځېدم په همدې اړوند باندې، هم د ورځې او دغه پولیس چې کړي وو چې امنیتي ځواکونه په ټولو کې نتنه پولیسو چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا وي، طبعا نیمګړتیاوې پکې موجودې دي.
د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي دا ډول پېښې د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کیږي او وظیفوي غفلت اصلا دلته د لوړ پوړو اداري چارواکو د غلطو مقرریو له امله کیږي. عبدالرحمن مصلح وایي د سرتیرو دغه بېغوري د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاتولی سي، نو باید دې موضوع ته جدي پام واړول سي.
نظامی چارو کې چې وظیفوي غفلت وکړو مسؤلیت په خپله غاړه باندې، خو دلته اصلا اقتصاد دا ده چې د نورو یعنی هغه بده عواقب اخلي چې د نورو د امنیتي ځواکونو مورال ورسره کمزوری کېږي، بې ښه په نظام باندې بې باوري د خلکو رامنځته کېږي، په هغوی باندې د سړي هغه اعتماد له منځه ځي، هغه باور له منځه ځي، تر ټولو بده پایله یې همدغه ده.
دی وایي په غزنی کې پولیسو ته یوازې پر وطن او خاوره د قربانۍ روحیه ورکول کیږي، خو د روحیې تر څنګ ورکشاپونه او ټریننګونه نه دي ورکول سوي تر څو له هر اړخه مسلکي پولیس ووسي.
که په غزنی کې پر سرتیرو حملې کیږي، په کندهار کې ډیورند کرښې ته څیرمه ملخانو پر کروندو حملې کړي دي. صادق رښتینی ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی.
دا پر غسان دوری سرګړډیز پر دی راوښتي درال زمر پر ولا کار او رسد
دند تخته پل ریګستان شورا با کا سپین بولدک ته کندهار هغه سرحدي ولسوالي دي چې دورین کرشه ته نږدې موقعیت لري. د دغه ولسوالي کروندګر او مالداران وایي چې زراعتي مزکوته لګاوندې پاکستان څخه ملخان راغلي او دوی ته زیانونه اړولي. د سیف الله او نور احمد په نومونو د دند ولسوالي دوه کروندګرو ازادي راډیو ته وویل چې ملخانو یې کشتونه او په دښتو کې شنه بوټي خوړلي چې هم یې دوی او هم یې ځایي مالدارانو ته زیانونه رسولي. دوی د کندهار د زراعت ریاست څخه غوښتنه کوي چې د بزګرانو سره د ملخانو په لمه جوړولو کې مرسته وکړي.
بیا په دغه علاقه کې سره نرس په پرس په مزورونه وکړ مزورونه وکړه باندې په واسه پر درختو باندې نو درختې وو انارو ټوټل مطلب دای دې ته وینې درختو سرونه ټوټل سره دغه کاچ لاس ورسېدی دا و په دروازه باندې خپل هغه خو یې سمر مړه ته وینې چې څنګه مړه فراته دي مطلب په مټران مټران هغه مړه فراته دي
ډیره په تکلیف کړلو وسالانه ډیره کراری ده د ملخان د خواص خدانه مانسته خدای مهربان دي چې ستوانونه ور رسول درختې و خړلې انګورې خړلې دي ځوزانیم سی و خړه زمو یې مو خړلې دنه شنه خښه زد دي شنه خښه ګرځو خړلې
پاینی باخ کې د کنهار د کرین ریاست کارکونکو او مسولین هم دا د ایبي جدي ستونزې په توګه یادوي او وايي په غسیمو کې چې ملخان راغلي دوی به په وړاندې غزمنه مبارزه وکړي. د کرین ریاست د ملخان پر ضد د کمپاین مسول انجینر عطا الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل
بیا هم د دې خطر سره چې دې څه هوته بیا راسي د نور سرحدي سیمو څخه د نور سرحدي علاقو څخه راسي ځکه د هغه مخنیوی هلته موږ نشو کولی او د ملخانو مخه نه نیول کیږي په سرحدي منطقو کې نو بیا کېدلی شي د سرحدي علاقو څخه یا ګاونډي منطقو څخه هلته ملخان زیات وي لکه د ایران منطقه یا هم د پاکستان سره چې موږ سرحد لرو په د هغې منطقې څخه زیات ملخ راتلی شي او بیا هلته حجوم کولی شي تر حملې لاندې موږ کښتونه نیولی شي خو اوس هم د ریګ هغه صحیح چې هلته موږ رسیدګي نشو کولی هلته کېدی شي په زیات اندازه باندې ملخان موجود وي او بیا راشي موږ کښتو ته او کښتونه تر حملې لاندې راولي.
بل خوا د کندهار د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی که هم د دغه ولایت زراعت ته د ملخانو دا اوږد زیان کچه یاده نه کړه خو په وینا یې که د واپاشي ونیسي ملخان به په راتلونکي کال کې بزګرو ته تر دې هم زیات زیان واړوي.
که بزګر د کرنې ریاست امستر کې په لار وي چې دی به راځي او زموږ نه به ملخ یا شړي یا بې وژنې دا نو ځان غلطول دي. تاسو پوهیږئ په نوره نړۍ کې په دې باندې هوایي سپرې کیږي همدارنګه پوچ پسې راوځي ټول خلک په اشر ډول راوځي او د دې کنټرول کوي نو په ځان دا د دولت په وس پوره نه ده. نو زما هیله ارزو دا ده چې د کندهار ټول بزګر هغه څوک چې د دغې افت نه متضرره کیږي یا اوس وسو لاس او ګریوان دي دی باید زمونږ هغه علمي او تخنیکي سفارشات چې دي هغه واخلي موږ وسه همکار یستو چې په دغه کې موږ وکولی شو په شریکه سره دغې لوی افت چې دی دغې مخه ونیسو.
دغه ملخانو د کندهار په سرحدي ولسوالۍ کې پر هغه سیمو یرغل کړی چې تر ډیره پورې پکښې پنبه غنم او جوار کرل کیږي. خلک د ملخانو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي که دغه ملخان کرنیز حاصلات وخوري له کبله یې شاید د خوراکي توکو په حاصلاتو کې کمښت هم راسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅې کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحد ایالتونه د یوه نوي کیڼ اړخ بنسټپاله فاشیزم تر برید لاندې دي چې استبدادي چلند یې د امریکا د ارزښتونو او تاریخ پر ضد دی. د جولای په درېیمه د امریکا د متحد ایالتونو د خپلواکۍ په درشل کې پر شمور غره کې ټرمپ خپلو زرګونو پلویانو ته وویل دغه یادګاري چلی چې د څلورو ولسمشرانو نقشه پرې شته کله به هم ړنګ نشي. ټرمپ په خپله وینا کې چې بېلابېلو موضوعاتو ته یې پکې اشارې وکړې هغه بلواکوونکي وخندل چې په ښارونو کې مجسمې ورانې کړې او له شخړو ډک اعمال یې ترسره کړل. ولسمشر دغه نیوکه وروسته تر دې وکړه چې په مینیاپولیس کې د پولیسو له لورې افریقایي امریکایي جورج فلوید ووژل شو او په متحد ایالتونو کې تر دې پیښې وروسته د توکم پالنې او نه مساوات پر ضد تر یوې میاشتې ډېر وخت لاریونونه وشول. یو شمېر اعتراض کوونکو شخړو ته مخه کړه، د خلکو شتمنۍ یې ورانې کړې او د یو شمېر هغو کسانو مجسمې یې ړنګې کړې چې د امریکا د کورنۍ جګړې اتلان وو. ځینو اعتراض کوونکو بیا د ټولو هغو کسانو د مجسمو د ورانېدو غږ وکړ چې په خپل وخت کې غلامان ساتل. ټرمپ خبرداری ورکړ چې کیڼ اړخه کلتوري پاڅون د امریکا د انقلاب د ړنګېدو لپاره رامنځته شوی دی او دوی هڅې کوي چې د دې هېواد ارزښتونه او تاریخ له منځه یوسي. ټرمپ خپلو پلویانو ته خطاب وکړ او ویې ویل که چېرته تاسو د دوی په ژبه خبرې ونه کړئ، د دوی دستور ونه منئ، د دوی ستاینو ته سر ټیټ نه کړئ او ورپسې روان نه شئ، نو سانسور به شئ، تبعید به شئ، په تور لست کې به داخل شئ، وبه ځورېږئ او مجازات به شئ. تر دې وینا وروسته د دې سربېره د اور لوبه ننداره په زرګونو کسانو وکړه چې په متحد ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله تر 1,15,000 ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په ورته وخت کې د کورونا ویروس د نویو مثبت پیښو شمېره په زیاتېدو ده. د پرونیو مراسمو پر مهال د روغتیا پالانو له غوښتنو سره سم له یوه بله واټن ته پاملرنه نه وه شوې او ډېرو کسانو ماسکونه نه وه اغوستي. د نومبر په میاشت کې د امریکا په متحد ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. تر هغه وخت پورې ټرمپ هڅه کوي چې خپل ملاتړي راغونډ کړي. د یو شمېر نظر پوښتنو له مخې د کورونا ویروس خپرېدو او د اعتراض کوونکو پر ضد د ده د چلند له امله د ده د ملاتړ یو شمېر کم شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي اروپا ازادي راډیو نن یا کلنه سوه. ازادي راډیو په وښتو ژبه د نړۍ دروښتو هیوادونو کې خبرونه لري. تفصیل له اسدالله الدین.
دا لمړنۍ خبر و چې لنن او یا کال مخکې د ازادي راډیو لڅپو د پخوانی چکسلواکیا خلکو تخپور شو. هغه مهال یعنی په 1950 کال کې د راډیو مرکز د جرمني په منشن ښار کې وو. د چکسلواکیا خلکو ته خبري ټولګه نیم ساعت وه. دا خبرونه چې باندې څلور لسیزې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام د اوسپنیزو دیوالونو له شا د خلکو تر غوږو رسیده. هغه مهال سړه جګړه حاکمه وه او اروپایي هیوادونه په دوو ډلو ویشل شوي وو. یوه ډله یې د امریکا ملاتړې وه او بله یې د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د کمونیستي رژیمونو. هغه مهال د معلوماتو رسول یوازې په راډیو پورې محدود نه وو. له 1950 نه تر 1950 کاله د بالونونو پر مټ خلکو ته اطلاعات رسیدل. په دې موده کې له لویدیز جرمني نه نږدې 6,00,000 بالونونو کې د چکسلواکیا، هنګري او پولنډ خلکو ته څه باندې 300,000,000 لیکونه، کتابونه او پیغامونه ورسېدل. په 1980 کال کې ازادي راډیو چې په روسي ژبه یې خبرونې کولې د ازادي اروپا له راډیو سره یو ځای شوه. له دې وروسته دواړو راډیوګانو په ګډه د اروپا ختیځ او پخواني شوروي اتحاد ته په 25 ژبو نشرات کول. د اطلاع رسونې مزل همداسې روان وو او په 1995 کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو خپل مرکز د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ښار ته ولېږدوه. د ازادي راډیو یو پخوانی مشر کوین کلوز د هغه ورځو یادونه کوي چې د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول هوکړه وکړه چې په سمبولیک ډول د کال په $1 کرایه د راډیو مرکز پراګ ته ولېږدوي.
The snow was falling. It was about 4:30 in the afternoon. The light was fading.
Wabra wareda da mazigar shaw khatalur nimi pajidi. Hawa tyara keda. Khpalo hamkarano yan aw tamtami wulchi jwan ki ba da si luy avras wanalaram. Mushta shar nishdi wa tiraguna balshivi wu. Da shar mane hamle dal keda. Parde mo fikr kawo chi zamosh da radio gano ratun ki ta tsafa qulada peshara masta shwele.
د ازادي اروپا ازادي راډیو د چک د پخوانی ولسمشر واسلاو هاول لیکونه خبرول. هاول خپل د کمونیستي رژیم زنداني وو خو خځه به د غلیکونه راډیو ته رسول. واسلاو هاول چې لاس کاله د چک جمهوریت ولسمشر پاته شوی ازادي راډیو د دیموکراسي د واده لپاره ډیره مهمه بلله.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy i po pádu komunismu.
De shorevi tihad la totake do rusta ham de azadi Europa azadi radio mohim rolu bavale. Zaka radio khpalo khabaryalan ta pa nevi demokrasi ki maslaki chaland bar washoda aw da khabaryalay da asasat o da stakli shabil gava.
په پراګ کې د 25 کلن فعالیت پر مهال د ازادي راډیو خبرونې افغانستان، ایران، عراق، د پاکستان پښتون مېشتو سیمو او د بالکان حوزه هیوادونو ته هم پیل شوې. په خو د ازادي اروپا ازادي راډیو لګو یا نخه یو زنګ وو خو اوس دا نخه د ازادۍ مشال یا څراغ دی. څو کاله مخکې کله چې دغه راډیو له مالی ستونزو سره مخ وه په امریکا کې ځینو کسانو ورته د فعالیت د دوام لپاره پیسې راټولې کړې. اوس د امریکا کانګرس د ازادي اروپا ازادي راډیو مالی لګښت ورکوي. په تیرو اویا کلونو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د هڅونې ډېرې جایزې او لقبونه ترلاسه کړي دي. دغه راډیو یو ځل د نوبل جایزې ته کاندید وه او د نړۍ په کچه یې د رسنیو څو سیالۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د ازادي راډیو د اوریدونکو لیکونه لا هم د امریکا کانګرس د کتابتون په نندارتون کې لیدل کیږي. په 2019 کال کې د نړۍ په کچه هر اونۍ 8.3 میلیونه کسانو په بیلابیلو ژبو ازادي راډیو اوریده. د دغه راډیو اصلي ماموریت کړه او بې پلوه اطلاع رسونه، د ډیموکراسۍ وده، له قومي او مذهبي تعصبونو سره مبارزه، له بشري حقونو دفاع او د ملي تفاهم رامنځته کول دي. د چک پخوانی ولسمشر واسلاو هول چې 2011 کال کې مړ شو، په یوه وینا کې ویلي، ازادي راډیو په بې پرې خپرونو سره د دغه هیواد او د اروپا د ختیځ اوسیدونکي د ډیموکراسۍ له واقعي معنا خبر او د کمونیستي نظامونو له ولکې یې بهر کړل.
اسد الله لودین د ازادي راډیو د اویا کلن مزل په اړه راپور وړاندې کړ. ښاغلی لودین په سټوډیو کې دی، اوس به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع د رامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو کوربتوب کوي. لومړنۍ غونډه د شلو سیمه ایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او درېیمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. بلخوا د افغانستان ولسمشری مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو 300 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشي کېدو به د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ نږدې بشپړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو کمیسیون ته دنده ورکړې چې د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې ځانګړو دولتي مراسمو ته چمتووالی ونیسي. په سویل ختیځ ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دا پیښې د پکتیا په احمد خیلو او د پکتیکا په خوشامند ولسوالیو کې شوي. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن اووه تنه هغه محلو وژل شول چې پولیسو د ځانمرګې برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو د درېیمې پرلې پسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو تر 50,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې.
وروستۍ لنډ خبر په امریکا کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه وو. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې په یو راپور پسې اوریدلی سي. دغه راپور هم د کورونا ویروس په اړه دی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې په هند کې یو تن په 2 ورځو کې تر سلو ډېر کسان په کورونا ویروس اخته کړي دي. اوس چارواکو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د هند په شمال کې د بیهار په ایالت کې د یو ځوان د واده په مراسمو کې تر 300 ډېرو کسانو برخه واخیسته. دا ځوان 26 کلن و. د کووېډ 19 ناروغي په سیر نقشې لرلې او د واده په ترېمې ساوه خده. واده د جون په 15 و. د بیهار په مرکز پاتنا کې د روغتیایي برخې مسول راج کیشور چودري وای د واده او ماتم په محفلونو کې د خلکو تر ګډون وروسته 111 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او نور هغه کسان چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه هغوی قرنټین شوي دي. چارواکو اوس د مړه شوي زوم له کورنۍ تحقیقات پیل کړي دي. ډاکټران نه پوهېږي چې دا دومره ډېر کسان په یو ځای د مړه شوي زوم له امله په کورونا اخته شوي دي که د دوی یو ځای کېدل د دې سبب شوي دي، ځکه چې کورنۍ تر مړینې وروسته دستي د دې ځوان جسد سوځولی دی. د دې ځوان خپله مېرمن په کورونا ویروس نه ده اخته شوې. د کورنۍ نور غړي هم نه دي کورونا شوي. چودري وویل دا ځوان انجینیر و. نوې ډیلي ته نږدې د ګارګون په سیمه کې کار کاوه او تر واده یوه اونۍ مخکې بهار ته راغلی و. تر واده مخکې لږ لږ تبه کېده او معده یې خرابه وه، نو د لنډې مودې په مخه په روغتون کې بستر شو، خو کورنۍ یې دی له روغتونه بهر کړه او د واده محفل یې ورته جوړ کړ چې 300 کسانو برخه پکې واخیسته. تر واده 2 ورځې وروسته یعنې په درېیمه دی مړ شو او د ویر په مراسمو کې شاوخوا 200 کسان راغونډ شول. په هند کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه سست شوي دي، خو حکومت ویلي دي چې د ودونو په محفلونو کې به تر 500 ډېر کسان نه سره غونډي شي او د ویر په مراسمو کې به تر شلو ډېر نه سره یوځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
مل د کنړ ولایت د درفیز مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کېږي خو هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کنړ ولایت د مهمو او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د قرنطین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم د هر ولایت ته ورکړل شوې ده. پکار داره چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان دي چې په کورونو کې پراته دي، بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو، خو دلته د کرتین خونه نه چې کوم دی، مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هېڅ شی نشته دی. نو پکار داره چې دا فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
زتلای ذات د کندهار ولایت د ولسی نایې سمستای سره په تماس کې ما د ورټول چارو د څخه دا غیله او خواهش دي چې دا غیله د پیوستون کارونو او د غمرس سیراځي د ولسی نایې زم ملکان او چوالان یو ټول خپل قربان باندې شی او د خوارو غریب هم نه خوړل کې ول د ټول چارو په دې غم نه خوړل چې راوړي دا شروالي د مسلمانو ته ټول تور دي او هغه بیا خپل باندې کو ملکان باندې شی چې د دې سره وان د ما دې له دې سره پیغام پورس سلام
هم دا زاجرادی اوریدونکو په خاصه توګه کارکونکو ته د احاد افغانیم د هلمند ولایت مرکز نه واچم ډیر خوشنونکو خبر چې موږ د غزونو را رسیدلې د هلمند په سنتو له سړي جات سوې جات غوندې درک سوې دي. موږ زیات په ټکو ټکو ردو او موږ څنګه دا چې بردونه د افغان حکومت څخه او د وسلوالو طالبان ورونو څخه موږ غوښتنه ده چې دغه سمچا چې دغه کار کړی د غاملین ته چې د قانون په چوکاټ کې سزا او وړاندې څخه موږ دغه چې بردونه په سخت ټکو ردو کې وسلام به احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت سدی د خبرونه درنو اوریدونکو په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبرې وکړو. سادات صاحب بحث ته راغلاست.
مننه تاسو ته تاسو اوریدونکو د ازادي ټول د افغانستان کې څوک اوري داغه ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان جناب سادات صاحب کراتو وایست اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی؟ آیا تاسو ترې راضي یاست که مشکلات سته؟
مننه د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. څه کوم مشکلات چې یو هفته مخ یا دوه هفته مخ کې پیدا شوی وو، البته د فصلي جنگور دی او بعض مشکلات پیدا شوی وو، د دولت مقاماتو توجه لوګر ولایت ته وشو او جناب وزیر صاحب دفاع مخکې راغلی و، جناب رئیس جمهور یو حیات معاون اول ریاست جمهوری مشاور شورای امنیت رئیس ارگانای محل او لوی درستیز و سره و د لوګر وضعیت هلته یو جلسه ونیول. یو ساعت په دې باندې خبر وکړه کوم قوتونه چې لازم و ریزرو کابل کې و هغه لوګر ته لګلی دي. اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دي او داسې خاص کوم مشکلات نشته. مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلود، هغه جناب رئیس جمهور خپل مسؤلین ته هدایت ورکړ چې د هغه په حق اقدام وکړي. نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو الحمدلله وضعیت ښه و، داسې خاص کوم مشکلات نه و.
سادات صاحب د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې ده ته اوس د مرګ جاده ویل کیږي، او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې؟
خو البته مونږ دا خبر نه کوو، دا خبر تاسو هم کولای شئ چې تاسو لاړ شئ. اوس هغه وضعیت نه دی، یعنی منظور دا دی د مرکز د کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی، وزیر صاحب دفاع راغی، وزیر صاحب داخله راغی، جناب رئیس جمهور یو لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملی ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډیره مشکل پیدا شو او خلکو شکایت درلود. رئیس جمهور مننه کوو چې راغی د لوګر وضعیت نږدې نه وڅېړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغې ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ، او هغه څه کسان چې ریزرو په مرکز کې هغه هم لوګر ته لیږلی دي. یعنی وضعیت کنټرول لاندې دی، داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تاګ را تاګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوګر یا سه مشکل عمده ای که در ولایت لوګر مردم با او دست و پنجه نرم میکنن چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما برای جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوګر آمدن با جناب رئیس جمهور دیدن که ولایت لوګر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود، دو تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه. به سطح یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است و یا تشکیلات اداری ما که به سطح مدیریت ها یا امریت ها است و تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه، یعنی تشکیلات ما به سطح میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یک مشکل اساسی ما همی بوده. مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواه، اما تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما به دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی اون فشار ما آورده نمیتونیم. سوم قطعاتی که در مسیر شارای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است، یعنی تو قطعات که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق اصول عسکری گزمه خود بکنه، مطابق اصول عسکری اجرات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعا باید از محل مرکز خود قمانده بگیره تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجرات میشه، اما جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است، مخالفین یا هر کسی که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد. و
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کی، په کلیو کې خلک ژوند کی، به خلک شکایت کی چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې په خو مخالفین سره ولکه بعض نقاط ولسوالی سرخ د خروار ولسوالی یا د برکی ولسوالی هغه شاوخوا سیمه چې د دولت کنټرول لاندې نه و نه اوس نه دي، تقریبا څو کال کی چې هغه مخالفین کنټرول کوي او دولت هلته امکانات دي نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي، ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون لپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالی تقریبا د مرکز نه تقریبا 100 کیلومتره فاصله لري، نو دا یو غرنه منطقه دی، باید هغه لار خلاصی دولت مرکزی دولت عقید دپاره تصمیم مونیسی. هلته یو لار دی مونږ په عزر ولسوالی کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دی، نو هغه لار چې بند شي تامین امنیت وشي، لار و امکانات هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دی اوس خو مثلا مرکز کې تګ راتګ مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپل فعالیت کوي، نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار چرخ برکی محمد آقا خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي، نو جنگ هماغه په خانه جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شدید څه دی چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس جمهور 3 روز قبل به ولایت لوگر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، ما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعی است، رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خود خوشم میفهمین.
سادات صاحب آیا سادات صاحب کڅوکو غوړی له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري، پلرنی هغه ټاټوبې وګوري، کولای سي؟
خو د ملکی خلکو خو تاګ را تاګ هیڅ مشکل نه لري. هره ورځ خلکو ځي ورځي، اته د مونږ معلمین مامورین چې هلته معاش وړي یا کتابونه وړي یا بعض مسایل چې ضرورتونه لري هغه خپل مشکلات حل کولی شي. نو طبیعي ده چې اوس مونږ که ووایو چې مسؤلیت دلته په کابل کې په چوراسیا یا مسئی کې دی، یا نو مونږ ته کولی شو چې سروبي ته آزاد تګ راتګ وکړو یا د کلي بانډو کې، خدای ممکن نه دی، ځکه چې مونږ تاسو خو د افغانستان خلک، د افغانستان وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې دا مشکلات عمومي مشکلات دی د افغانستان په ساته. اما لوګر ولایت یو ستراتیژیک ولایت دی چې اوس تر فوکس لاندې دی، فشار پکې زیات دی، نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقامهای حکومتی انجام دادند، اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستان انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده. به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم روی استیج استاده بود، به جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی دریستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگه ارگان های مسئولی که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفتی موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت، خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشود تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. بعض موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رساندیم.
دیر مننه کور ودان جناب سادات صاحب.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي، او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویا مادومی وړاندې کوم. په پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډېر څه پکې زده کوي، یعنې دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي د دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکېل وي، او دا لانجې او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي. مثلا یو سړی خپل ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او له دې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بیخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي، ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
لانجارا سی بیخی سارم گنگ سی جنجال ڈیری دو مورانی دی سر بل سر جنگ کیتی بیخی مگی کور نو تیزو بیا یا ترکرش پاک بیخی کور تا نورز آرام سی کور طول خپل کور کی خوشحالو سی بیادش که در سر شای زکوالای سیده
دا لوگر و سدون که بشیر احمد وایی دا کورانه دیر مشران نپوهیگی چه دا کشران و مخ که دا دوی تاوتری خوالای با چه پایلی ولری زکا دی کارتا مخ کبی
دا سواد کموالای یا نشتونم دا دیل عمل کیگی چه دا غسی کارون را عمل سکیگی کلا چه پا کورانه که جنجال شیخ کنزل شی دوی دا ماشوم پر راتون که پاده بندی سوچ نکوی دوی اما غسی چه مثلا اما غسی با واقعی کیگی دوی اما غ مخ تبیای پرات لده چه دوی دی ماشومان پاده بندی سوچ و که فکر وکړي دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده او دا یو ځانګړی بحث ده په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي
اول خو باید جنگ ونشي هر خبر مفاهمه دیا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي خو که بیا خبر دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نسته که بیا په یو کور کې کیږي دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دې ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجې ده په یغه او د کورنۍ په نورو غړو یوازې په ماشومانو نه ته ځوانان هم ځورېږي پیغلې نجونې هم ځورېږي یو قسم په ویر په ډار کې کتا سو پیغه ساته یو ک ډاکټر یو څوک پیدا شي غزړه زربانی وګوري په ډیر جګ حالت کې فشار یا ته غیر نورمالي حرکت وجود او ټول فزیکی حالت غیر نورمالي نو دا ته مخته متوجه سی ونی یو د دې توانونه اصلا موږ نه دی ارزیابي کړی چې څومره توانونه کوي کې مخته نه روانشناس کوي لې د موږ اړویدل نه دی ک ډاکټر راته ویل موږ په اصلن توجه نه دا ور کړی دی وشي په خطر چته نه خبر نو هغه نه به ته ډار څه وکی نو لکه څنګه د مېن خطر پوی غته لاس نه ور دی مو په دې نه خبر
خاغلی هاشمی په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چا پیریال تاړتیال لري چې مینه پکې وي خو که په کور کې توتريخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې زپل کیږي
دی تاریخ او تاریخواله یا تشدد نسی زغملای کله چې دی مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي دغه ماشوم مینه غواړي عاطفه غواړي ماشوم مرحمت غواړي ترهم غواړي خو عیني شرایط بیا دغه سیده چالته جنگي وهلي ټکولي आवाज پورته کیدل دي نو ماشوم لدینه ویری ګډار کوي هتا هم دغه ډار په خوب کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي همغه شرایط چې غدي ورځې لیدلې دي خوب کې ماسوي نو زپی
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو توتريخوالی سبب کیږي چې د ماشومان او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم پراتلونکي کې هم دغه څه چلند ته مخه کړي
همغه ډول هیجاني په تر سوام کې فامیل کې داسې حادثه پیښیږي نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغیزه کوي بلکې د پراتلونکي کې هم ډېر رول لري او د ډیر مایلکی چې دا دغه کارونه یعنی د خونه په چې مثلا دا کارخه دی خراب دی مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي دا چې لګ لوی شي یا په مغه عمر کې چې دوه کال درې کال تر سلور پنځو تر لاس او پنځلس پورې کله چې دوی به بیرون وزي نور ماشومان ته مخ کنځلې لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل منځ کې او بل ته کوي همدغه کنځلې بیا دی بیرون هم کوي
دا کور هغه کشران چې مشران یې تاوتریخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا سمې میکړي ځوان لیکوال ګل بلوس محمد پښتنه ځوابوي
که مشرانی اتل سکال څخه و مرزیات دوی کولای سي لپلار مور سره لپلار سره چيني په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډېر پرته بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو پر کوچنیو ورونو خویندو پر هغوی ډېر بد تاثیر لري که کوچنیان هم کولای سي لپلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې ماشومان په مخ کې جنجال ونه کړي ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومان لري
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته را بولم
تڼیوال
نیوال صاحب په ځینو کورنو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یو لنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. که چیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه یې زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په مینځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځی ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوي تلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورنۍ ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند دپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنۍ جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپلمنځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتل دسم ندی تم شغل اوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتل دسم ندی لاکھوں میں قتل دسم ندی
ساعت 5